سلامونه او د هایل اونیزي خبرونې لیدو ته ستړي مشي. دا اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو راپور کې چې د افغانستان په 2021 کال کې د تخلیه په پروسې سخت انتقاد پکې شوی او دا ویل شوی دی چې د افغانستان د امریکایي ځواکونو په ایستلو کې د جمهور رئیس جو بایدن او دغه مخکینی ځایناستي جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ پریکړو د افغانستان د جمهوري حکومت لپاره ډېرې بدې پایلې لرلې. جمهور رئیس بایدن د خپل حکومت د فیصلې دفاع کړې ده او څو ورځې مخکې خبریالانو ته وویل چې اوس وخت طالبان د امریکایي ځواکونو سره همکاري کوي او په افغانستان کې القاعده نشته ده. درنو لیدونکو، موږ په دې موضوع د افغانستان د پخوانی جمهوریت د دوه مهمو چارواکو سره خبرې کوو. د افغانستان د دفاع وزارت د اول معاون او سرپرست یعنی پخوانی البته شاه محمود میاخیل صاحب ته موږ بلنه ورکړې ده چې موږ سره وصل شي، چې تر اوسه نه دی وصل شوی. او تر څنګ د افغانستان د سرحدي پولیسو او د کابل ګارنیزون پخوانی قومندان ډګر جنرال ګلنبی احمدزی صاحب ته موږ بلنه ورکړې ده چې دوی ما سره په اسکایپ وصل شوي دي. ګلنبی احمدزی صاحب، تاسو ته ستړي مې شوم که زما غاوري تاسو موږ سره په پروګرام کې وصل استئ چې خاطر مې جمع شي یاستئ موږ سره؟ بالکل زموږ ګورو.
مننه کور ودان جناب آشنا صاحب، سلامونه کیلې مې ومنې تاسو همکارانو ته ملګرو ته ټول ته زنی کیلې او سلامونه وړاندې کوم. پست ډیره وخته سلام علیکم. بالکل زما ماده ما اوس موجود يم کوم ګوري هم دا یم.
ډیره ډیره مننه احمد سه، بالکل هم ګورو او نام خدا تصویر هم صفه ده. دا پختنه بم به تاسو نه کوم چې کم زینه را سره سي خودونه پیغام چې په افغانستان کې استي. اجازه را کوي چې دا بس بالکل تر څو چې میاخیل سه بله ترڅو چې میاخیل صاحب وصل کیږي. بالکل صحیح ده، ترڅو چې میاخیل صاحب وصل کیږي زه غواړم دا بحث پیل کړم. چون لیدونکو منتظر دي چې تاسو ارزونه واوري او نظریات واوري. یو عمومي بحث د دې هفته یا د دې اونۍ چې تیر شول دا و چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د اویل چې د افغانستان د خپل د عسکرو د ایستلو او د تخلیه پروسې دفاع وکړل چې دا پریکړه یې پزیوه، او ترڅنګ دا ویل چې آلته اوس القاعده نشته په افغانستان کې او طالبان ورسره همکاري کوي د امریکا ایزو کنه سره. ستاسو په مجبو کې د دسی یو بیان نه برداشت څه ده او نظر هم څه ده چې طالبان په څه ډول د امریکا سره مثلا همکاري کوي؟
مننه جناب آشنا صاحب فورمدان. اول خلطه سن مننه کوم چې په دغه بحث کې موږ په ځای راک او په زمون کې دا چې د وطن په اړه د مخکې ستونزو په اړه موږ خپل نظر وړاندې کوو. بیا هم تاسو نه مننه کوم او لاوریدون کنه مننه کوم، لیدون کنه مننه کوم، تاسو تخنیکی هم کارونه مننه. خبره د دې ده چې د تخلیه موضوع تاسو یاد کړل چې رئیس جمهور بایدن د امریکا رئیس جمهور رئیس په دې باندې یادونه کړې ده چې مثلا موږ په ځای پرې کړې ده او موږ په ځای راغلی یو. بل اخره افغانستان کې القاعده او د هغوی شبکه یا نشته او یا هم له منځه وړل سي. په هر صورت هغه د دوی خپل ادعا ده، ولې تاسو ته دنیاوالو ته خپل امریکایانو ته د دوی په خپل اداره کې په سیاسینو کې او په نظامي بخش کې د دوی هغه څوک چې ارزونه لري، هغه څوک چې تصمیم گیری لري، هغه څوک چې په حکومت کې په تصمیم کې شامل خلک دي، هغوی خپل موقفونه هر یو خولې دي. د افغانستان په دې ترتیب سره وطن فکر کوم چې مناسب کار نه و، ځکه دلته هم سرمایه گذاری و هم مثلا یو نظام و، او په عین حال کې د دوی د وطو سره د افغانستان په اړه غمیزې ختم نه شوې، ځکه که چېرته دا د یو تفاهم او د مشورې او په اصطلاح د یو ګډ تصمیم او یا د ورورولۍ په ټغر باندې د افغانانو راټولونه شوی وای، لکه څنګه چې دوی غربیانو او دنیاوالو دا دعوه کوله دا کار شوی وای، فکر کوم چې هر څه به په ځای وو، هر څه به تنظیم وو. ولې هغه څه چې لازم وو هغه کار ونه شو، بلکې ناخوالې رامنځته کړې او تر اوسه هم دغه قدرت او کینه موجوده ده. چې البته به دي کې به مختلف ملحوظات او دا چې دوی سره او خپل منطقې سره او هغه باغونو بیا او پاسته چې هغه بیا بیل وخت
لګي لګي احمد زسب زه پوښیم زه غواړم دا موضوع لګ نورم مشخصه کم لیدونکو ته شاید نورم واضح شي. لکه تاسو چې ذکر کړل په 2001 کال کې چې کله د امریکا په مشه باندې ناتو او متحدینو په افغانستان باندې په دی غاګ یا شوار باندې حمله وکړل چې وی په افغانستان کې القاعده د منځ یوسی او نږدې متحد قرباني چې هغه وخت کې طالبانو دوی ختم کړ او افغانستان آزاد کړ او دا په لوی بیانونو کې مطرح شو. اوس پښتنه دا ده چې څه شی پیښ شو چې مثلا طالبان او امریکا همکاري کوي خو جمهوري ارزښتونو ته څوک مثلا اهمیت نه ورکوي؟
جناب آشنا صاحب اصلا خو دا ادعا له اوله چې شوی و ډیره درست نه و. دوی د خپل ادعا په خپل د رات او له بل پلوه چې طالبانو د یا د امارت اسلامي د افغانستان او د امریکایانو ترمنځ مثلا همکاري کوم چې موږ نشرات وو کوم چې موږ تلویزیونونه تعقیب وو کوم چې موږ دلته په افغانستان کې د مشرانو مثلا خبري اورو فکر نه کوم چې په دې حد کې وي چې د همکاري په حد کې مثلا دوی د افغانستان په اړه مشترک تصمیم او مشترک فکر ولري. ولې هغه څه چې باید شي وونه
مګر ظاهرا خدای سخکاری چې د امریکا حکومت ډیر په ډیر ازیده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې په تیر دوه کالو کې داعش هم زپی او البته ظاهرا او اعلانونه ورکي او ترڅنګ القاعده وای چې نشته دې زپی او دا دویم تاییدې مثلا دواړه خلونه دا فکر نکوي یو ډول غیر مستقیم همکاري د خصوصا د دوه د موافقین وروسته چې د طالبانو ډلې ورته یو تضمین ورکو چې موږ افغانستان کې دا کار کوو چې القاعده د منځوي سو او داعش د منځوي سو او بل چاته تهدید پیښ نشي دا یو ډول ضمانت او همکاري نه د فکر نه کوي.
جناب آشنا صاحب د دوه د کانفرنس یا د دوه د تړون په اړه متاسفانه په ډیر تاسف سره وایم چې موږ افغانانو سره اصلا هیڅ وضاحت نشته. دا خبرې چې حل تشوي پر شیر نشوي هغه څه چې افغانانو سره وعده شوی او هغه وعده تر سره نشوي. افغانان په خپل کې سره قربانه سو په خپل کې سره یو ځای نه شو نو دا چې دوی سره څه دي او دوی په کومه تعهدات باندې تر نن پورې مخکره روان دي هغه دوی کار ده. ولی موږ چې دلته څه ګورو دا اصلا د دوی په تعهداتو کې هر څه چې نیمګړتیا موجوده وي تر اوسه پورې هم شکایتونه موجود دي د دواړو طرفونو. مثلا یو طرف امارت اسلامي د افغانستان وایي چې لموږ سره د تعهدات او د پریکړو په اساس باندې مسله کار نه کیږي. په بل پلوه امریکا او غرب وایي چې کوم تعهدات چې لموږ سره شوی دي هغه په اساس لموږ سره طالبان مخکې نه ځي. نو دلته معلومیږي چې په مایندې د تعهداتو کې ممکن مشکل وي، ممکن د دوی د خبرو ترمنځ توفیر وي، ممکن هغه څه چې ورته سره ویل شوی دي او بیا د کابل ته تر راتګه پورې ممکن پدې کې بعضی ستونزې او نواقصات او ملاحظات موجود وي. نو دا بیا د دوی ترمنځ خبره ده. ولې کوم څه چې موږ ګورو کله کېدای شي چې هغه د فارسي کې ماتل کنه وای د دښمن د دښمن دوست وي. نو کله کېدای شي چې دلته د امارات بعضی عملونه یا د دوی کړنې یا د دوی موجودګيري مثلا د یو وی په نافه تمام شي او یا کله د یو وی تصمیمونه مثلا دلته د امارات په نافه تمام شي مګم دا چې رسمي سره عقیده پیو کړی شي ځکه موږ خلک به باور هم ډیره زیاته سوی د اصلن به باور ډیره زیاته ده په ټول کې د افغانستان ملت ډیر ناراضه ده.
صحیح
لو ته د امریکانو نه د دوی له عمل نه
مننه احمد صاحب زه بیرته تاسو سره غرزم من سره شاه محمود میاخیل صاحب چې ما په پیل کې معرفي کو د افغانستان د ملي دفاع وزارت په خوانه اول ماوین او سرپرستی دوی موږ سره وصل شوې دي. میاخیل صاحب تاسو هم ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغللی. اجازه راکړئ بحث هم پیل کوم چې تاسو ورسره لږ زره وصل شئ موږ یو دوه د پښتنې درلودلې خو زه بیرته تاسو نه هغه پښتنه مطرح کوم چې په پیل کې مې وکړله. پښتنه دا ده چې د جمهور رئیس بایدن د دې امدی او نه کې چې کوم خبري وکړي او بیان ورکړي چې ویل طالبان د امریکایي ځواکونو سره وي د ترګري په ځپلو کې د امریکایي ځواکونو سره یې همکاري کوي. دا یو ډیر مهم دلیل شو چې ډیرو خلکو په دې تفسیري وکړي اکسل ملونه خودل چې طالبان ګوندي د امریکا د امنیت لپاره ګټور تمامیږي او دوی سره همکاري لري. ستاسو باور څه ده؟ دا همکاري تر کومې سطحې پورې ده او څومره دقیقه ده؟
سلام دی ورسیږي تاسو ته او تاسو قدرمن ملما جناب ناصر ګوندل خان مزیت او ټول لیدونکو ته. البته د دوه قرارداد په تاسو شو ولې خو بلکې هغه وکړه چې د طالبانو او د امریکای ترمنځ دا ټول په معامله باندې و او دا د دې لپاره نه و چې په افغانستان کې یو مشروع حکومت رامنځته شي بلکې د طالبانو حاکم ډلې لپاره یو رول ورکړی شي چې ټول افغانستان په راتلونکي کې ولوبوي. هغه هوکړه کې ډېر مشکلات ځکه موجود دي چې یو مهمه مسله چې د امریکای لپاره او د غرب لپاره و هغه دا ده چې دیو علني اعلان وکړي چې دیو د القاعده او نورو ترسي ډلو سره رابطه باندې ساتي، هغه ته به ځای نه ورکوي، د هغه به حمایت نه کوي. خو دا چې حالات تغیر شول طالبان هغه تعهد ان تر اوسه پورې تر سره کړی نه دی او نتیجه دا شوله چې طالبان قدرت ونیو، مګر بیا هم د پردې تر شا د امریکای استخبارات او طالبان سره اړیکې لري، یو ځکار کوي سره او یو ثبوت هم دا چې کله ایمان زواهری په کابل کې وشل شو او لمنځه یوړل شو دا هم د طالبانو د داخلي همکارۍ په نتیجه کې دا پیښه رامنځته شوله. نو په دې خاطر باندې دا چې ټول طالبان د دې نه خبر دي نه دي، اما د طالبانو رهبری او د طالبانو استخباراتي حلقې دا هم کې سره اړیکې لري او د هغه سره د هغه د اهداف لپاره په منطقه کې کار کوي.
یو مهم بس دی افته کې یعنی هم دا تیره اونۍ کې هغه دا و چې د ملګرو ملتونو خاص نمائندګي چې په افغانستان کې ده د دوی چارواکو ویلي چې افغانستان لا هم په ډیره کچه او د دې سره چې طالبانو ادا کړی ده چې د تریاکو یا د مخدره موادو کښت او قاچاق او تولید صفر ته راوسته ده او بند کړی دي، بیا هم افغانستان تقریبا د نړۍ اولنی هیواد دی چې ډیر زیات مخدره مواد که کارل کیږي، قاچاق کیږي او تولید کیږي. دا یو برخه د موضوع ده چې د افغانستان په ارتباط و. دویمه دا ده چې د افغانستان په ولسی محدودیتونه ډیر مطرح دي، چاغې کې د خزونه کار کول او دنجونو تعلیم محدودیت دی او تحصیلي. بل عین وخت کې غټ تهدید چاغې امنیتی دی، هغه د داعش د ډلې حضور دی، خصوصا د افغانستان په شمالي ولایتونو کې لکه بدخشان یا بلخ یا تخار، او بیا د القاعده د حضور خطرات دي چې دا میادي او دا په خپل د طالبانو د حاکمیت یو لوی بل بحران چاغه د نامشروع حکومت په نوم یادیږي او هیڅ دنیا یې په رسمیت نه پیژني. نور ټکی جدا دي چې دوی دولتداري نه پويږي یا حکومتداري نه پويږي. دغه ټول ستونزو سره سره پښتنه داده چې څنګه کېدلی شي چې داسې یو حاکمیت نور دوام وکړي او یا څنګه وکړی شو چې دا دوه کاله د دوام کړی دی. میاخیل صاحب کلنډه تبصره تاثیر کوي راته به وزد احمد صاحب نظر پر واخلو.
منګا تیرو شلو ډیر شپلو ته وګورو طالبانو حرکت دا یو مجموعه د جنایي ګروپونو مختلف د مواد مخدر قاچاقبر او اندارنګ توریستي ډلې منطقوي او یو شمیر طالبان البته په نیت باندې چې مجبور چې باید جنګ ته دوام ورکړي دي او ټول په شریکه سره کار کړی دی. اوس نو دیو لپاره ډیره مشکله ده چې دغه توریستي ډلو یا د موادو مخدر د مافیا سره یا نور جنایي ګروپونه دي دیو له ځان جدا کړي او د حکومتداري لپاره کار وکړي. نو دا یو لویه ستونزه ده لپاره په داخل د افغانستان کې موجود ده او همدارنګه چې داخلي مشروعیت الله سره نه وړي نو دیو لپاره مشکله ده چې بنګلي مشروعیت الله سره وړي. نو البته دوام بعضی وخت یو حاکم ډله تر یو وخت پورې دوام کوي ځکه چې د هغه په مقابل کې هغه ګروپونه یا حرکتونه هغه منسجم نه وي. بیا بل خاصه د افغانستان په حالاتو کې چې د هیڅ توقع داسې نه و چې داسې یو حالت به رامنځته کیږي چې نظام به سقوط کوي. نو دا یو وخت نیسي، اما په دغه شکل کې روان وي زه فکر نه کوم چې دی ډیر دوام وکړي. بل اخره دیو د ډیرو امنیتی سوسر مخامخ کیږي د غنور روسي ګروپونو سره په داخلي کشمکشونو کې اخته کیږي، او بل اخره ګاونډي هیوادونه او نړیوال د دیو په مقابل کې شاید خپل تصمیم ته تغییر ورکړي. نو زه فکر کوم چې دیو لپاره دا مهمه ده چې هغه په ملي مشروعیت باندې کار وکړي، چې کله یو قانونمند حکومت وي نو په هغه صورت کې به دیو کولای شي چې د ټولو مشکلاتو سره مبارزه وکړي.
زه د بحث وروسته یو برخو کې هم دغه نظر بیا اخلم چې په څه ډول دغه ملي مشروعیت د لپاره ملي بحث جوړ شي. احمد زه تاسو ته هم دا پوښتنه راج کوم چې مې وکړله د مخدره موادو او د ولسی محدودیتونو یا د دې ترګرو ډلو حضور په افغانستان کې او د طالبانو د حاکمیت تر اوسه پورې نامشروع ګڼل د ټولې دنیا د خوانه او د دوی د حکومتداري په دې اړه باندې تاسو یو معلومات دا اخلم چې تاسو د سرحدي پولیسو عمومي کماندان فاتوی تاسو ته دا د پاکستان سره خصوصا د وصل سرحدونو او د ایران د برخه سره ډیر معلومات شته. کچیرته ترګر دلته ای او راضی دا د کم خوانه ډیر د تحرکات کیږي او د مخدره مواد یو لوی مافیا ګڼل کیږي چې دلته لا هم فعال دي او وسیر پراحت سره کول شي چې قاچاق او د دې تولید او پروسس دا ډیر وشي، دا څومره لوی خطرونه دي چې ملګری ملتونه اندېښنه په څرګندوي؟
جناب آشنا صاحب مننه. لاول خو چونده می خیل صاحب میردی روسته ولید از زه هم په خپل نوبت سره سلامونه نه کیلی ورته وړاندې کوم. پښ سم چې ژوند دا جوړ ده ولای دي خوشاله لري. راولې د اصل موضوع په اړه باندې جناب آشنا صاحب مونږ دغه برشیرن خبري او یاده چې په اصطلاح دغه فرعی خبرو باندې چې مثلا د مواد مخدره په اړه څه کیږي یا مثلا د حکومتداري د نورو مناسباتو په اړه باندې خبرې کیږي یا د کومکونو په اړه باندې خبرې کیږي یا مثلا د روابطو په اړه باندې خبرې کیږي، زه فکر کوم چې لوټول مهمه ده چې دلته موږ په افغانستان کې لکه څنګه چې په دنیا کې منل شوی داسې یو قوي نظام ولرو. طالبان یا امارت اسلامی په هر صورت چې راغلی ده نن په افغانستان کې سراسري تسلط لري. دا چې په مشوره ده کېدای شي په مشوره وي، کېدای شي د امریکا او سره خوښه وي. موږ هم تاییدو ځکه موږ نه غواړو چې دنیا سره دښمني ولرو، موږ نه غواړو چې امریکا غرب سره دښمني ولرو، موږ نه غواړو چې همسایه سره دښمني ولرو. ولې هغه نظام چې موږ ته د منلو وي، هغه نظام چې موږ د خلکو د سوکالۍ په خاطر باندې وي، دا به موږ ته بهتره وي. نن په افغانستان کې کوم نظام چې موجود ده، دا نظام نن په منطقه کې مشروعیت لري، حتی دنیاوالو ورته مشروعیت ورکړي. که چیرته مشروعیت نه ورکړي نو بیا خو کېدای شي چې ورسره مقاطع وکړي. در حالی که چه مناسبات موجود دي، سفارتونه موجود دي، روابط موجود
دي، یعنی تاسو داسې باور لري چې دغه تعاملات چې تر اوسه په دوه کالو کې ورسره نړیوال ساتي او ملګری ملتونه یې ساتي او گاونډیان یې ساتي همدای مشروعیت دی، ضرورت نه لري چې اعلان کړي؟
یا افغانم صاحب، یعنی داخلي مشروعیت هم کېدای شي. ګوره نن د افغانستان هغه شتمنۍ او درایګان ټول بند دي، یا مثلا د افغانستان ولسونه د فقر او د بیچارهګۍ سره مخ دي، ستونزې لرو. دغه ټول دین جوړیږي چې دنیاوال باید دغه ستونزې رفع کړي. دا چې موږ ته نن خبرې کیږي چې مثلا په هفته کې 40 میلیونه یا 50 میلیونه مثلا ډالر کومک ورکول کیږي، هغه هم د ولسونو لپاره، هغه هم د دې لپاره چې مثلا دلته ولسونه ټول ګدایي ته وتلي دي.
خو احمد زه سم یو باور دا دی چې لکه د افغانستان د پخوانی جمهوریت ډیر مهم مقامات دا ادا کوي، یعنی بیخي د لوړې سطحې چې دا پیسې چې 70 میلیونه یا 40 میلیونه دا اصلا د طالبانو سره د یو تعهد دی چې د امریکا یا د غرب په نیابت باندې په افغانستان کې د ترګرو په ضد وجنګیږي. نور خدمات ارزان نشته، د تعلیم او تحصیل خلکو باندې بند، کار کول بندي، خارونه د اطرافو په شان باندې بدل شوی دي، او یو دسی طریقه چې د نن اثر مطابق نوې نسل او دا ولس ژوند کی دا امکانات تلته څه نشته ده او ورڅوک حتی په خپل سر باندې تصامیم نیسی کاغه ولسوال ده کوالی دي مثلا زکه چې شریعت په نوم باندې نو یو مولوی بل مولوی ترجمه نه کوي پویږي چې څنګه احکام تطبیق کی خپل په تفسیر باندې قوانین تطبیقی چې دا د یو دیموکرات یا ولسواک نظام د پاره په دې اثر کې لازم نه ده تاسو څنګه داسې باور کوئ چې دا مشروعیت داخلي دوی د پاره شته ده
زه د شوایم چې د مشروعیت خبره اول خو تعریف باید وکنه چې مشروعیت یعنی څه دا صحیح ده چې ولسونه نن پورې په مصلحت کې په نظام کې شاید یو څه ګیلې او ستونزې موجود وي اما په ټوله کې دا غنن چې دا ویل کیږي چې مثلا طالبان یا امارت اسلامي تنه د جنگیدلو په اصطلاح وظیفه لري فکر کوم دا یو تعداد جنګ ماخیل سره تشریف لري موږ دلته په حکومت کې سرکار کړی دا یو تعداد کسان دي چې مثلا لپخوانه هم په جمهوریت کې دوی خپل امتحان ورکړی دي چې دوی څه کول دا تبلیغات شاید د افغانستان په خیر نه وي شاید د افغانستان د ولسمو په خیر نه وي
یعنی تاسو په دې فکر راځئ چې ټول طالبان د غرب د پاره کار نه کوي بلکې دوی د خپل افغانستان د جوړولو او د خلکو په خوخې مغواړي چې کارو کې مقصد هم داده
جناب مخیل صاحب موږ چې څه ګورو دلته کوم چې امکانات شته یعنی مثلا د غنن سهارم د بی بی سی نو تاسو باوریدلې موږ هم اوریدلې دي لپخوانم تاسو په جریان کې چې د غنن هم دلته عمرانی کارونه د افغانستان خپل بودیجې نه د افغانستان خپل عواید نه تنظیموي چې اصلا هیڅ کومک نستب کې زه دا نه وایم
صحیح
یوالو ته ضرورت لرو دنیا ته ضرورت لرو دنیا باید راسره وي دنیا باید راسره همکار وي زمونږه شخصیتونه او کډرونه چې د باندې دی باید راشي ولی باید تیر تفکر وکړو موږ دغه مسلکي لحاظ او استلال لرو چې حقوقي ارزش هم لري لکه وایي چې علت یو حادثه ده یو واقع ده چې دا را پیښیږي بیا په عواملو پسې ګرځو او بیا په عاملینو پسې ګرځو موږ دغه قضاوتونه چې د باندې نه راکوو چې امریکا وایي چې زه ګورم چې مثلا د ما په خوښه کار نه کوي او دا پرون مې ویلې دي ویلې مې دي اوس هم وایم او موږ وایي چې نه ته ورسره او یا امارت وایي چې ته ورسره ته به دای چې موږ په دې باندې فکر وکړو چې راځي مونږ افغانان شو راځي د افغانستان لپاره کار وکړو چې غنن چوکاټ کې راځو د مصالحې لاس هروار کو او
احمد صاحب زر اعظم زه د پخلاینې بحث تر اعظم اجازه راکې وخت کم دي زغوارم چې د میاخیل صاحب نظر په یو ډیر همدغه بحث چې تاسو یاد کو په دې باره کې نظر واخلم میاخیل صاحب سره د دې چې احمد صاحب داسې فکر کوي چې ډیر وخت سیډون کې یا څوک چې نظریات مطرح کوي هغه ډیر وخت واقعیتونه نه صرف یو تصوري اما ډیر معتبر سیډون کې په دې باور دي چې د جمهور رئیس بایدن پریکړه چې د افغانستان د خلکو باسي او عسكر او باسي د دې سبب شله چې امریکا د مهم وضعیت نه عقب نشینی وکړي چې مثلا په افغانستان کې دوی حضور درلودو او د دوی نشټون د دې سبب شو چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په اوکرين باندې حمله وکړي او چین په سیمه کې خپل حضور پراخ کړي چې د امریکا ډیرو ګټو ته په نقص تمامېږي او دا ډول وضعیت د افغانستان لپاره باید ولی دومره بد وګڼل شي مثلا امریکا وایي چې دا چېډونکو په دې باور دي چې د امریکا وتل اصلا افغانستان ته سقوط ورکو اما ظاهرا چې ګورو ټول سیمه د طالبانو سره په تعامل کې ده یعنی د افغانستان لپاره نقص څه ده کډونه ارتباطات لري د روسیې سره چین سره پاکستان سره نقص چیرته ده یعنی افغانستان ته زیان څه ده
اول خو د نظام په سقوط باندې ځکه بحث نه توس نه کوي چې هغه داخلي آبادم لري منطقوي لري او نړیوالم لري باس وس او راتلونکي باندې ده نظام ځان د پر خپل تعریف لري مشروعیت د خپل ځان لپاره تعریف لري یو ډله حاکمه ډله چې هغه ولس انتخاب نکي مش معلوم نوی مقننه قوالته نوی قضایه قوه نوی اجرائیه قوه نوی او ولس ته مسول نوی نو دې ته موږ نظام نشو ولې دا بلکې یو ډله حاکمه ده او امنیت که موږ ویو نو امنیت فزیکی امنیت او بشري امنیت دواړه د یو کو د هواد او صوبات په اړه اهمیت لري. اوس موږ فزیکی امنیت الته مشکلات لري، تاسو حمله ګوري والیان وړل کیږي، ماغلان د والیان وړل کیږي، په خارونو کې اوس ماغه حمله کیږي، خلک نیول کیږي، د نشانه پښتنه نشي کوله، رواني امنیت وجود نه لري، بشري امنیت الته نشته. نو په دې لحاظ باندې مون ځکه وایو چې البته افراد مختلف نظریات لري، خو بعضی منل شوی نورمونه دي په دنیا کې د حکومت پرې د پاره بانکي سیستم د فعال نه ده، یو مملکت رسمیت نه پیژندل د تعامل مسله مخکې د دین هم چې طالبان قدرت راشي امریکا هم یو تعامل درلوده، فرضاً بندیانو ته بدلله به وایي یا به نور بعضې مسایلو د سره تعامل درلوده، یا نور هیوادونو استخباراتي اړیکو د طالبانو سره تعامل درلوده، تعامل او رسمیت پیژندل او حکومتداري دا سره جدا شیان دي چې
می اخیل صاحب مننه او احمد زی صاحب ز تقریبا 2.5 دقیقې وخت لرم، غواړم یو دقیقه کستاسي د ورسته بحث کې واخلم. هغه دا چې همدا اونۍ تاسو اوریدل چې د شانګهای د کانفرنس غونډه په هند کې وشول او هند کوربه وو، او د هند صدر اعظم ډیر علني ویلي چې په افغانستان باید د ترګری د پاره ونه کارول شي، یعنی تفسیر د سي مبصرینو ورکو چې ګوند موجوده حاکمیت د تروریزم د خپرېدو د پاره زمينه مسايده کړی ده، ام هینت د ټي ټي پی او د نورو ته دالو د خوانه چې افراطی ډلې ګڼل کیږي، ام د سي چین ته ام د سي روسیه ته، ستاسو د دې برداشت څه دی چې دا حاکمیت څنګه کولای شي چې ملي مشروعیت ترلاسه کړي او دا خطر د منځ لري کی؟ مهرباني احمد زه سپ تاسو اخرم اول نظر.
مهرباني جناب آشنا صاحب، بخنه غواړم اول خو د غزه شانګهای کانفرنس د منځخي ملکونو د دوی را پیدایښت اصلا فقط د ناتو په ضد یو پروګرام ده. بل دا چې که چېرته فکر ورته وکړو، د شانګهای په پروګرام کې دغه مملکتونه که روس ده، که چین ده، که هند ده، که پاکستان ده او که ایران ده، دغه نور مملکتونه تر ترکیه پورې اصلا هر یو ځان ته جلا خپل فکر او خپل نظر لري، او هغه ټول په یو وخت له په یو فکر او په یو نظر نه دي د افغانستان په اړه، ځکه څوک تاییدی څوک ردی بنانده دغه کانفرنس نتایج د افغانستان په اړه اصلا هیڅ معنا او مفهوم نه لري.
صحیح، مننه، پوښښ بیخي پوښښم، مننه. میا خیل سب ستاسو نظر اخلم، زبنګ یو نیمه دقه وخت تقریبا مهرباني.
په نړیوالو یو طرف نه موږ وړو چې نړیوال مشروعیت وړو، بل طرف ته نړیوال نورمونه په نظر کې نه نیسو. تاسو وګورئ په افغانستان کې بانکی سیستم فلج ده، لکه مخکې چې ما یادونه وکړه، تعلیمي نظام د خوځو لپاره بند ده، دا د نړیوالو پورې هیڅ اړه نه لري، بلکې دا د ټول افغانانو ارزوره چې مخونځي وي، باید د نجونو او د هلکانو په مخ باندې بیته وي، تعلیمي نظام په صورت عموم دی ولګېدي، مدرسې جوړې دي ولګېدي.
څه وشي می اخیل صاحب که لږ خبرې داسې ټولې کړو، څه وشي چې دغه مشکل حل شي؟
ان دې د دې لپاره چې ترڅو ملي مشروعیت چې قانوني اساسي په یو ملک کې نوی نظام هغه د ولس لخوا تایید نشي، بیا په یو ملک کې ولسواکي نوی او مشر یا حکومت ولس ته مسؤول نوی، په هغه صورت کې موږ نشو کولای چې نه ثبات راولو نه بین ملکي شناخت
یا بلی رسمه پیژندنه، سمانه بیا هم نه لید. احمد زه سبز بیرته تاسو راګرزم دا ورستی چلوې خسانی تاسو در کوم وبخی، فکر کوي چې طالبان اساسی قانون د لپاره رجوع کی ویمنی او ولسته رجوع کی چې د انتخاب د خوانه یو حاکمیت را منست کی چې دا ټول ستونزه حل شي او د اقل خپل افغانان په باور وکي؟
خامخابه منی دا د ولست خوختنه نه، بلکې دا د دنیا خوختنه ده. هر مملکت هر نظام ځان ته قانون لري، قانون دی او چا دی پاره نه وي، قانون دی ټولو دی پاره وي، او اپغه ک ټول ګټه خوندي وي. دی یو ملک دی او نظام تعریف دی اساسي قانون نه کېدای چې سره یو ملک پیژني. ملک چې قانون اساسي و نه لري هغه خو کېدای نه شي چې هغه سره وي. دنیاوالو سره تعامل دی اساسي قانون په اساس کېږي، د منطقي سره کیږي، په داخلي د ملک له خپل ولسونو سره خپل خلک سره. مګم دا وخت به غواړي، زه فکر کوم چې دا خبره اصلا کومګه د افغانستان د جوړښت د افغانستان د ساتنې په اړه باندې سروغه کیږي، فکر کوم چې انشاءالله نتایج به کوي. او کنه د هغه چا په خوله چې جناب داخل صاحب دلته تشریف لري، د هغه چا په خوله کې غواړو چې هغه پرونی څه کول او نن بیا هغه ته رجوع کوو فکر کوم چې دا به صحیح نه
مانن پوښم جنرال ګلنبی احمد زئی صاحب ستاسو د حضور نه مننه او شاه محمود میاخیل صاحب ستاسو د حضور نه ډیره مننه چې په دې بحث کې ګډون وکړو او د حایل په دې اونیز خبرونه کې په دې مهم بحث باندې البته تاسو سره کیز نظرونه شریک کړل تر څنګ زه د لیدونکو د اوسیلې نه مننه کوم چې موږ د پروګرام ویل دوه کور آمدان قربلې ونی پوری تاسو په لوی او مهربانه خدای سپار
کال د جولای ومنه تا دا دیش د کوخ پرونته په خیر اغلس په د خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونې مهم ریپورتونه او مرکه خبرو زه وحید فیضی
هم ما هم فرخنده پیمانی هستم و امیدوار هستم که در روزهای البته برنامه را آغاز میکنیم و توجه بکنین به اخبار افغانستان و جهان.
د امریکا د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټي مشر مایکل مکال د القاعده ډلې په ځپلو کې د طالبانو د ونډې په اړه د ولسمشر جو بایدن څرګندونې په بشپړ توګه له حقیقت لری وبللې او هغه طالبانو د سپینولو او آن د دې ډلې د رسمیت پیژندلو په توګه تعبیر کړې دي. خاغلی مکال د ویلامي په خبرولو سره وویل د ولسمشر بایدن څرګندونې یوازې د طالبانو او القاعده ډلې ترمنځ د اوږدمهاله اړیکو د سپینولو د ایبي هڅې په توګه تعبیر دی شي. ان کې د شي د افغانستان د حکومت په توګه د طالبانو د رسمیت پیژندل لپاره د متحده ایالاتو د هڅولو هڅوي. د هغه څه دي چې زوی په کلک وای په بشپړ ډول او په بشپړ توان سره مخالفت وکړم. د ساز جرګې د بهرنی اړیکو د کمیټي مشر د القاعده شبکې د پخوانی مشر ایمن زواهری وژل کېدو ته په اشاره سره وویل دا په بشپړ توګه له حقیقت لري چې ولسمشر بایدن ادعا کوي چې القاعده نور په افغانستان کې فعال نه ده او یا دا چې طالبان په سیمه کې زموږ د ملي امنیت ملګری شوي دي. د سپین ماڼۍ بیان دی کارن جان پیر د تیر جمعې په ورځ د ولسمشر بایدن د څرګندونو په اړه وضاحت ورکړ او وی ویل هغه باید د امریکا اوږدې جګړې ته د پای ټکی کې خدای وای او هم په تر هغه باندې بچار ولري.
آصف علی دورانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان گفته است که بر رسمیت شناختن حکومت طالبان نیازمند بهبود امور و ایجاد زمینه مناسب است. آقای دورانی با تازگی در مصاحبه با انستیتوت تحقیقات پالیسی اسلام آباد گفته است که بر رسمیت شناختن حکومت طالبان توسط پاکستان کافی نیست، بلکه سایر کشورهای منطقه نیز این کار را انجام دهند. این در حالی است که سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان با تاریخ 4 جولای در یک سخنرانی در ولایت پکتیا گفت که پکتیا گفت که نپذیرفتن فرمایشات جامعه جهانی از سوی طالبان سبب شده است که حکومت این گروه به رسمیت شناختن نشود. آصف علی درانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در بحث امنیت گفته است که نگرانی های در هر دو طرف مناطق قبایلی مرزی وجود دارد که تحریک طالبان پاکستان یکی از این نگرانی ها است.
بلخوا د امریکا د مالیه وزیر د واشنگتن بیجنګ پاړي کو او امریکایي شرکتونو په اندېخرو باندې د خبر لپاره چین ته تللی ده. وزیر جنټ یلن چین ته په خپل لومړی سفر کې نن جمعه د دغه هیواد له مقاماتو او سوداګرو له مسؤلینو سره ملاقاتونه کوي. په داسې حال کې چې د امریکا او چین اړیکې خرابې دي، د امریکایي سوداګرۍ په اړه اندېښنې او نړیوال اقتصادي لیدلوري د هغې په اجنډا کې شامل دي. دا لومړی ځل چې د متحده ایالاتو د مالی د وزیر په توګه جنت یلن چین ته څلور ورځې سفر کوي. واشنگتن هڅه کوي د نړۍ د دغو دوه سترو اقتصادي هیوادونو ترمنځ روابط عادي شي او ترمنځ د اړیکو یو قوي بنسټ جوړ شي. د پنځمې په ورځ بیجینګ ته له رسیدو وروسته هغې په خپل ټویټر کې ولیکل، سره له دې چې هر کله ضرورت وي متحده ایالاتونه به د خپل ملي امنیت حفاظت کوي، خو دا سفر د روابطو د پیل، د ناسمو روابطو او ناسم درک ختمولو لپاره یو فرصت دی.
بریتانیا روز پنجشنبه ششم جولای 13 فرد و نهاد وابسته به حکومت ایران را به دلیل نقض حقوق بشری ایرانی ها از جمله حق آزادی بیان و تجمع تحریم کرد. تحریم های جدید شامل ممنوعیت سفر به بریتانیا، منجمد کردن دارایی ها و منع تجارت بریتانیایی ها با آنها می شود. جیمز کلیورلی وزیر خارجه بریتانیا با اشاره به سرکوب مردم ایران از سوی حکومت ایران، دست داشتن تهران را در خونریزی ها در اوکراین، شرق میانه و تهدید به کشتن و ربودن افراد در خاک بریتانیا گفت که امروز بریتانیا پیام روشنی به رژیم ایران فرستاد. او افزود که این رفتار بدخواهانه پذیرفتنی نیست و مسئولین این اقدامات را پاسخگو قرار خواهند داد. در بیانیه وزارت خارجه بریتانیا به شمول نام‌های نهادها، نام‌های شماری از زندانبان‌های ایرانی نیز درج شده است. ادامه برنامه سی دقیقه خوش آمدین. در بخش اول برنامه سی دقیقه محترم جنرال صاحب اجمل عمر شینواری، سخنگوی نیروهای امنیتی پیشین افغانستان را با خود داریم که در مورد وضعیت امنیتی در افغانستان و منطقه با ایشان صحبت میکنیم.
جنرال صاحب تاسو موږ سره اوسید یو خبر تر خبرولو وروسته به تاسو را ګرځو. د هند او پاکستان مشرانو د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د افغانستان په اړه خپل اندېښنه ښکاره کړه او په سیمه کې د خطر د مخنیوي غوښتنه وکړه. د هند لومړي وزیر نریندرا مودي خبرداری ورکړ او ویل چې افغانستان د بې ثباتۍ د خپرېدو سرچینه ده. مودي د کوم هیواد د نوم له اخیستو پرته وویل چې ځینې هیوادونه له ترهګرۍ څخه په خپله ګټه کار اخلي. نوموړي ټینګار وکړ چې د افغانستان له خاورې څخه نه باید په نورو هیوادونو کې د ترهګریزو بریدونو لپاره کار واخیستل شي.
ایکسلنسی، افغانستان کی استھیتی کا ہم سبھی کی سرکشا پر
د افغانستان پر د هند اندېښنې او هیلي د شانګهای سازمان د ډیرو غړو هیوادونو په څیر دي. موږ باید د افغانستان د خلکو د هوساین لپاره په ګډه هڅې وکړو. د افغانان لپاره بساینه، د ټول منلي حکومت جوړېدل، له ترهګرۍ او نشه توکو سره مبارزه، ماشومان او ښځو ته د حقونو ورکول او نور زموږ مسؤلیتونه دي.
در این نشست مجازی شهباز شریف صدر اعظم پاکستان خواستار بازنگری فوری بین المللی در تعامل با طالبان شد. او افزود که جامعه بین المللی در قبال افغانستان بی حرکت باقی مانده و این پالیسی باید به گونه فوری تغییر کند. صدر اعظم پاکستان تاکید کرد که برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان به حمایت حیاتی نیاز است.
جامعه جهانی در حال حاضر در خصوص موضوع افغانستان در بنبست قرار دارد. مجموعه ای از انتظارات تحقق نیافته به معنی ضرورت حمایت حیاتی از افغانستان برای رفع بحران شدید بشری، جلوگیری از بحران اقتصادی و مبارزه با دهشت افغانی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. این سیاست مستلزم یک اقدام فوری است. جامعه جهانی باید به طور معنادار با حکومت موقت در افغانستان وارد تعامل شود و گام‌های بعدی را بردارد.
در همین حال زک نن، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا، میگوید که واشنگتن نباید با حکومت طالبان به حیث یک حکومت مشروع افغانستان تعامل داشته باشد. زک نن با اشاره به روابط آمریکا با طالبان گفت که واشنگتن به خاطر منافع ملی و استراتژیک خود و همچنان به دلیل نجات و حفظ جان کسانی که در دو دهه با قوای آمریکایی کار کردند، با طالبان رابطه خود را حفظ کرده است. زک نن در صحبت با صدای آمریکا نخست در مورد نظریات بایدن در مورد همکاری ایالات متحده با طالبان چنین توضیح داد.
نه خیر، فکر میکنم در حال حاضر وضعیتی است که طالبان در برابر ایالات متحده تمایل کم دارند. برای طالبان کدام مشوقی وجود ندارد که بخواهند به طور مستقیم علیه القاعده کار کنند. چالشی که در این مورد وجود دارد این است که حداقل با حکومت آنها به خاطر منافع ملی ما رابطه قائم کنیم. به خاطر که افغانهایی هستند که برای ما خدمت کردند و اعضای خانواده آنها را که در کشور گیر ماندند. ما علایق استراتژیک در منطقه داریم و نیاز است که ما در این مورد صحبت‌های داشته باشیم. ما نباید از طالبان انتظار داشته باشیم که ایالات متحده را به عنوان یک شریک خود بدانند. اینجاست که ما باید درک نماییم که طالبان افراد خرابکار هستند و برای مردم خود توجه ندارند. حکومت آنها مفسد است و با زورگویی حکومت می کنند و هر کسی که در برابر عقاید آنها مقاومت کند آنان را از میان بر می دارند.
قدرمن میدونکو په خبرونه کې راسره د افغانستان د امنیتي ځواکونو په خوانی ویان جنرال عمر اجمل عمر شینوار ملمه دی او په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه به ورسره بحث وکړو.
خیلی خوش آمدین به برنامه.
د نړۍ یو شمیر مشران په ځانګړې توګه د هند لومړی وزیر د شانګهای د همکاري سازمان په غونډه کې ویلي چې افغانستان د بې ثباتۍ د خپرېدو سرچینه ده. آیا وضعیت د اندېښنې وړ دی؟
سلام په تاسو په خور باندې او فینس په تاسو باندې او قدرمنو لیدونکو. تاسو وګورئ د افغانستان وضعیت ک چیرته د اندېښنې وړ نه وي. په ټکو دوی شکلو کې به هلته د نړیوالو قوتونو حضور په ځانګړي ډول د امریکای د متحده ایالاتو او د ناټو حضور او نورو هیوادونو حضور هلته څه کول. دویم ټکی دا ده چې د 2021 کال نه راوروسته په افغانستان کې مطلقاً متاسفانه چې ډېرې تروریستي ډلې چې مراکز د هغو حمایه دفاتر په پاکستان کې حضور لري ولې د هغوی فعالیتونه عملاً په افغانستان کې دي. طالبان هغه څه چې د دوحې په توافقنامه کې یا د دوحې په دفتر کې د نړیوالو سره او د سیمه ییزو هیوادونو سره کوم هوډونه کړي وو کوم ډاډونه یې ورکړي وو دوی متاسفانه د عمل په ډګر کې د هغې د پلي کېدو توان عزم او ظرفیت نه لري.
همدا اوس وایم چې د ترهګر ډلو په ځانګړې توګه داعش په وړاندې دیو مبارزه کوي او تاسو وینئ چې ځینې وخت ځینې خبرونه هم راځي.
تاسو وګورئ د دوی فعالیتونه ډیر محدود دي او دوی چې کوم عملیات د داعش په مقابل کې تر اوسه پورې کړی دي د هغه پاک لا باندې هیڅ داسې کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی چې هغه دلالت په دې باندې وکړي چې واقعا دوی د داعش بعضی رهبری او یا بعضی هغه متحرک کړی چې هغه د دوی په پرمختګ باندې نه داعش د ډلې په پرمختګ باندې تاثیر گزاره وو سی داسې کوم عملیات تر سره کړی ولی برعکس داعش داسې عملیاتونه د دوی په حضور کې او د دوی په منځ کې تر سره کړی دي چې خپل طالبانو لپاره دا ډیر حیرانوونکي تروریستي بریدونه وو. دویم ټکی د تروریستي ډلو د مهارولو لپاره او د هغو د مخنیوي لپاره چون دا ډېرې فنی او ډېرې مسلکي او ژورې تروریستي ډلې دي بیا په ځانګړي ډول باندې هغه نړیوالې دوه تروریستي ډلې چې یوې داعش ده او بلې القاعده ده. طالبان د دې استخباراتي ظرفیت نه لري چې وشي کولای د دوی په منځ کې عملا استخباراتي او پراتیفي کار وکړي. بیره خبره دا ده چې د داعش ډلې عین تاکتیک چې القاعده د 2012 کال په فایل کې پر مخ ونیوه یا یې تسلیم ونیو چې د هغې تاکتیک ته ګټه پورته کړي چې هغه تاکتیک دا و چې هغوی باید د طالبانو په منځ کې مدغم شي او د طالبانو د پوښښ باندې خپل فعالیتونه ترسره کړي.
خب آقای شنواری، نگرانی عمده کشورهای منطقه در خصوص افغانستان به باور شما در این مقطع زمانی فعلا چی است؟
نگرانی اصلی همی است که شبکه‌های تروریستی به شمول شبکه خود طالبان که هنوز هم در لیست تروریست‌های منطقه‌ای و جهانی هستند و از لیست سیاه سازمان ملل تا حال بیرون نشدند به شمول از اونها 22 شبکه میشه که اوست و 3 کتگوری تقسیم میشه که شبکه‌های تروریستی داخلی افغانی، شبکه‌های تروریستی منطقه‌ای و شبکه‌های تروریستی جهانی که این شبکه‌های تروریستی که مراکزشان در این نقطه باید همگی از هان روشن باشه که مراکزی از تا 22 شبکه تروریستی مراکزشان و محلات حمایهشان تا حال هم در وزیرستان پاکستان است، ولی فعالیت‌هایشان جهت سربازگیری، تعلیم و تربیت و عملیاتشان از داخل افغانستان سازماندهی میشه. این 22 شبکه تروریستی تهدید جدی تروریستی هم بر افغانستان، هم بر منطقه، هم بر جهان است. ایالات متحده آمریکا و ممالک غربی و ناتو در قسمت طالب ها و وعده هایشان، تعهداتشان که در دوحه کرده بودند، اینا چشم انتظار از او هستند که طالبان میتونن که اونمو تعهدات را عملی بکنن و پیاده بکنن. ما هم در قسمت میخواهیم اگر طالبان واقعا امید توان و تعهد داشته باشند که بتونن این شبکه های تروریستی را در افغانستان مهار بکنن و فضای مطمئن سیاسی را به میان بیارن، همگی مردم افغانستان این را لبیک میگم، اگر متاسفانه که این تعهد و این توانایی و این ظرفیت در شبکه طالبان تا فل حال نیست.
جلال صاحب، تاسو د داعش او د القاعده یادونه وکړه، که څه هم طالبان وایي چې په افغانستان کې نور ترهګري ډلې نشته، آیا فکر کوي د نورو ترهګرو ډر خو له اړخه په افغانستان کې اندېښنه شته؟
ګورئ، طالبان خو ډېر څه وایي، خو عملاً هغه څه چې واقعیتونه دي او تر ننه پورې د 2020 د اګست نه راوروسته بربندېږي. تاسو وګورئ، لومړني د داعش عملیات چې د تخلیې په وخت کې وشو په د کابل په هوایي ډګر، د هغې نه را شروع کوي تر اوسه پورې تر کوم ارقام چې موږ سره دي، 228 داسې عملیات کړي چې د دو په خپل باور باندې د داعش د ډلې چې دا ستراتیژیک عملیاتو چې په افغانستان کې دو تر سره کړي دي. په عین ترتیب باندې دوی دا کوم تکتیک چې ما وویل چې اوس داعش خپل کړی دی، دوی نه غواړي چې عملاً په افغانستان کې اوس اراضي ولري. دوی د طالبانو د پوښښ لاندې، د طالبانو په منځ کې ځای په ځای شوي دي، او د طالبانو د ټیټې کچې کوم غړي چې دي هغو د هغه کوم ناخوښۍ نه چې اوس د خپل مشرتابه نه لري او کوم خپلمنځي اختلافات چې دي، دغه یو فرصت مساعد کړی چې ډېری د طالبانو بعضې هغه غړي چې د خپله د تحریک طالبانو نه ناراضه دي، د داعش سره یو ځای شوي دي او د داعش سره په پټه باندې فعالیت کوي، او داعش د هغو د هغه ساحو کې چې هغو تاثیر ګذاري لري، د هغې ساحې نه په ګټې پورته کولو سره خپلو فعالیتونو ته په افغانستان کې دوام ورکړی دی.
اما مایکل مکال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا، با اشاره به کشته شدن الزواهری در افغانستان، رهبر پیشین شبکه القاعده، گفته که این شبکه در افغانستان فعال است. دیدگاه شما در این خصوص چی است؟
کاملا ما به این متقاعد هستم که اونا هم یک تحلیل و وضعیت دقیق فعالیت های القاعده را از داخل افغانستان دارن و قرار معلومات را که ما قبلا در زمان جمهوریت داشتیم، القاعده یک شبکه است که عملا در افغانستان در وجود طالبان فعال بوده و روابط بین طالبان و بین القاعده به حد نزدیک شده که اینا بین خود خیشی کردن و قرار گفته های بعضی ها که حتی پسر اسامه بن لادن، عبدالله بن لادن، بعد از کشته شدن الزواهری در افغانستان رهبری و کارهای عملی شبکه القاعده را به دست گرفته و قرار معلومات های دیگه که در اکثر ارگان های نظامی وزارت دفاع به اصطلاح طالبان که اون وزارت دفاع میگن، در وزارت دفاع فعالیت های خاص خود را متمرکز کردن و بعض افراد و اشخاصشان که حتی امکان داره که از بعض ممالک دیگه باشه، اونا در بخش استخبارات طالبان هم فعالیت دارند.
څن دا د ادعا پر طالبان تر سپورټس نه دی ویل، خو یو بل مسله کولن جواب مونږ ترا کې ملګر ملتونو هم د روان کال په لومړیو کې په یو راپور کې افغانستان د منځنۍ اسیا او سویلي اسیا لپاره د تورستیک وکونو اصلي سرچینه بللې و. د ملګر ملتونو دا اندېښنه څومره جدي ده؟
تاسو ګورئ، د ملګرو ملتونو، د سیمې هیوادونو، د نړیوالو هیوادونو کمی اندېښنې د تروریزم د پراختیا پاک لبانی که هغه منطقی تروریزم ده او که نړیوال تروریزم ده، دغه ټولې په ځای باندې دي. په دې خاطر باندې موږ باید دا واقعیتونه بربند کړو چې دغه ټولو تروریستي تعرفاتو لومړني قربانیان د افغانستان ولس پاتې شوی و، او اوس هم افغان ولس د دغه تروریستي ډلو د فعالیتونو قرباني ده. او هغه څوک لکه بایدن یا نور هغه څوک چې د دوی سره عادي عقل یو خواخوږي کوي او دوی د دې انتظار وباسي چې طالبانو ته به بدون راغلي او طالبان به وتواني چې دغه شبکو بخونی شي دغه مطلق غیر واقعي بینانه لیدلوره ده. لکه د سیمه هوادونو چې د دوه د مذاکرات په وخت کې کومه تیروتنه وکړه او باور وکړه په طالبانو باندې په عین ترتیب باندې زه فکر کوم چې نړیوال به هم دا تیروتنه وکړي چې وس دا باور وکړي طالبان دا توانایي ظرفیت او لري چې د نورو تروریستي ډلو مخنیوي وکړي. متاسفانه چې دا توانایي او دا ظرفیت طالبانو کې نشته او متاسفانه طالبان د دې جرأت هم نه لري چې د خپل نیمګړتیاوي د وادوالو سره
وایي چې مبارزه کوي. خبر سره ډیر زیات مننه د افغانستان د امنیتي ځواکونو په خوانی بیان جنرال اجمل عمر شینوال چې په دې بحث کې موږ سره ګډون وکړ. خبرونه کرا سره د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او مالینو په خانه وزیر نسرین اوریا خیل میلمنه ده.
خانم اوریا خیل خیلی خوش آمدین به برنامه. البته پس از نشر یک گزارش دوباره به شما برمیگردیم.
د طالبان د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په افغانستان کې د سنگارتونو د بندیدو په اړه خپلې پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې د دغه سنگارتونو ځینې کړنې د شریعت په خلاف وي. د دغه وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر رسنیو ته په یوه استولي ویډیوي پیغام کې ویلي شي د سنگارتونو ځینې فعالیتونه د شریعي ستونزو ترڅنګ د کورنیو لپاره د خدمتونو لګښت هم زیاتو.
با این حال هیئت معاونت ملل متحد بر افغانستان یا یونما از حکومت طالبان خواسته تا فرمان مسدود کردن آرایشگاه های زنانه را پس بگیرند. یونما گفته است که این محدودیت جدید بر حقوق زنان و اقتصاد تاثیر منفی خواهد کرد و این امر در مغایرت با ابراز حمایت از کارآفرینی زنان قرار دارد. یونما همچنان گفته است که با حکومت طالبان در تعامل بوده و در تلاش لغو این محدودیت است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفته است که بر اساس فرمان شفاهی هبت الله خانزاده رهبر طالبان ممنوعیت بر فعالیت آرایشگاه های زنانه وضع شده است. بعضی از واکنش ها را در این رابطه میشنویم.
دشوار است نمیفهم از با چطور کنیم مصرف خانه و زندگی و اولاد ها چطور شوم. من خودم که 18 سال میشه که همیشه سر کار بودم، کار کردم، درآمد داشتیم، اینا از بیکاری چطور کنم؟ در خانه شیشتا نمیتونم.
از وقتی که طالبا مکتب و دانشگاه بسته که بسیار سخت است واقعا در خانه بشینی. از وقتی که کل چیز برای ما بسته شده زیادی ما مشکل افسردگی پیدا کردیم، مشکلات زیادی، یعنی واقعا دختر بودن سخت است. خواستیم هاییست مکتب رو باز کنه. ما هم انسان هستیم، حق تحصیل داریم، حق میخواییم مکتب باشه و دانشگاه برای مواز شبه. میخواییم وطن خود بسازیم، در اینجا یک چیزی شویم.
قدرمان لیدون که پخبرونه که رسره در کار تولینیز چارو شهیدانو او مالینو پخوانه وزیر نسرین اوریا خیل میلمنه ده.
بازم به برنامه خوش آمدین خانم اوریا خیل.
مرمن اوریا خیل، ولی په مرمنو د طالبانو لوري محدودیتونه مخ په زیاتیدو دي. په تازه اقدام کې طالبانو د مرمن لپاره سنگارتونونه هم بند کړل.
مننه. یو له عاملونه چې ورځ په ورځ متاسفانه په ښځو باندې بندیزونه زیاتیږي په افغانستان کې، له د ښځو له نوم نه، د ښځو له فرصتونه دوی یو سیاسي استفاده کوي او غواړي چې هغه نورمونه چې نړیواله ټولنې د طالبانو مخکې ایښي دي، یو له هغو نه د ښځو حقوق دي. دوی دغه بندیزونه ډیری تر څو وکولی سي په آخر کې هغه مشروعیت چې دوی غواړي هغه لاسته راوړي. متاسفانه ښځې د یو سیاسي ابزار په صفت باندې استفاده کیږي.
بله خانم اوریا خیل، طالبان همواره گفتند که حقوق زنان را بر اساس شریعت اسلام تامین است در افغانستان. آیا با باور شما حقوق زنان در افغانستان مسئول است یا البته حقوقشان از پیششان گرفته شده؟
شما میفهمین ما شما کل ما الحمدلله مسلمان هستیم، هم اگه میفهمیم حقوقی که اسلام برای زنان داده واقعا حقوقی است که هیچ نوع قانون دیگه نداده. در اسلام انسان ها حقوق مساوی دارن و حق علم یکی از حقوق بشری انسان است که در اسلام بسیار واضح در او تشریح شده. تنها در قرآن عظیمشان در مورد اسلام تقریبا بیشتر از 800 مرتبه در مورد علم و یا موضوعات مرتبط به علم صحبت شده. اولین آیه که در قرآن عظیمشان نازل شده با کلمه اقرا یا خواندن گفته شده، این تنها برای مردا نگفته، اوجه که تنها مردا بخوانند، زنا هم باید بخوانند و بنان. گفته شده که کسب علم فرض است بالای زن و مرد. بنان تنها علم شریعت را فرض نگفتن، فعلا در جهانی که ما زندگی میکنیم غیر از این که ما مطمئنن من حیث یک مسلمان باید از موضوعات اسلامی خود با خبر باشیم، موضوعات علمی و ساینسی هم یک ضرورت مبرم است.
بله.
با او خاطر این واقعا یک ظلم است بالای زنا و زنا نیم از جامعه هستن، باید این حقوقشان یاده شود. در غیر از او متاسفانه نصف جامعه به طرف انزوا خواهد رفت.
تاسو د حقونو یادونه کړه میرمن اوریاخیل. په افغانستان او بهر کې افغانان او نړیوال ټولنې او ګڼ نورو سازمانو تل پر طالبانو غږ کړی چې د خلکو حقونو ته درناوی وکړي، خو تر اوسه طالبانو په دریځ کې بدلون نه لیدل کیږي. ولی دا غږونه نه اوریدل کیږي؟
افغانان په مجموع کې خپل غږونه جیګوي، خپل کوششونه کوي او ډیر علاقمندی که په دنن افغانستان کې دي، که به هر کې دي، چې د ښځو پر مخ باندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې سي. متاسفانه باید سری هم دا ووایو چې نړیواله ټولنه هغسې چې باید د مورد کې اقدام وکړي نکوي. تش همیشه خبری کوي، پیامونه ورکوي، چې په تنها خبرو باندې هیڅ وخت دا یو فکت چې نه کوي څومره یو شی تطبیق کو، یو شی که خبرې لري عمل هم باید مقابل کې ولري. زه متاسفانه دا باید ووایم چې نړیواله ټولنه په دې مورد کې ډېر صادقانه حرکت نه لري.
خب خانم موری، خیلی نزدیک به 2 سال میشه که دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارن. برای بازگشایی مکاتب دختران یک کمپاین هم راه اندازی شده که خود شما هم جز از این کمپاین هستین. فکر میکنیم که این کمپاین نتیجه را در پی داشته باشه؟
مطمئنا. اما یک مثل سابقه داریم که قطره قطره دریا میشه. اگر از هر سو صدای برایه و صدام صدای باشه که نه به خاطر مردم ما باشه، بدون کدام غرض باشه، این کمپاینی که آغاز شده واقعا یک کمپاین غیر سیاسی، غیر انتفاعی و غیر حزبی است و واقعا یک کمپاین ملی است. ده ای اشخاص مختلف از سازمان‌های اجتماعی، از علما، روحانیون، سیاسیون، کسایی که مدافعین حقوق زن هستند، به این اشتراک دارند و اینا فقط هدفشان بازگشایی مکاتب است. حتی اینا میخواهند که امرای مسئولین که در کابل هستند امرای طالبا صحبت بکنند که ما چطور بتانیم دروازه های مکاتب و روی دخترای ما باز بکنیم. و من مطمئن هستم که این حرکت هایی که بدون کدام هدف باشه و هدف بسیار مقدسی که فعلا اینا جریان داره دارن موفق میشه انشاءالله.
بله مرمنو راخل که وزیت هم دست دوام مکری پا او گود محال که با اغیز سوی او اندیخنی و پارد سدی؟
خوب محالی که متاسفانه یو لاغا چول پیی گوچی دی افغانستان 50 اتا 50 فیصد زیاد نفوس خزی دی. نو چولنه با نیمه چولنه با پا اصطلاح که علم ونه لری مربسی انزوا تزی اطالت تزی او دا دیر زیاد مهمه ده دی خلق و دی تامین دی حقوق لپاره پا اوگد محالی که به دی حقوق نلری دی جامعه دی ثبات دی احواد دی ثبات لپاره دیر زیاد مهمه ده چه متاسفانه ثبات بن لری. زکر یو طولنه که چه ثبات نی اغا طولنه هر وقت باعث گرزی چه اغا مغرز اشخاص چه افغانستان نواری چه آباد چه اغا تا دیر یو که ابزار گرزی.
بله.
یا وقت چه طولنه که با ثبات ای خپل اولاد په ډیره ښه روحیه په ډیره علمي وطني روحیه باندې تربیه کوي سي نسبت د هغه ښځه چې بي سواد وي. همدارنګه اقتصاد په مورد کې چون ښځه فعلا ډیر غټ رول لري د افغانستان ټولنه کې په اقتصادي پیاوړتیا کې، نو اقتصادي برخه به هم ډیره زیاته ضعیفه سي. او بل اخره اخرین شی چې ډیر زیات مهمه ده د صحت برخه ده. منګه کدا غوس ډاکټران و نه روزو، منګه هم اوس جونې له دوله سم سم پاتې ته پوانځیتا و نه لګو، نو منګه ډاکټران له کومه کوم متاسفه افغانستان په پخوا کې هم موت او ماشوم ډیر غټ مړینه غادر لود، ولی که منګه پاس دې ډاکټران تربیه نکو او ډیر ډاکټران افغانستان و وتلې، نو تاسو فکر وکئ چې د مور او د ماشوم د صحت مورد
کې باندې د کار ټولنیو چارو شهیدان او مالونو په خوانی وزیر نسرین اوری اخیل ډیره زیاته مننه چې له موږ سره مو بحث وکړ.
یک جان سپاس از حضورتان به برنامه. بیننده عزیز از همراهیتان یک جان تشکر. برنامه ما در همینجا به پایان میرسه. شب روزتان بخیر.
له ملکه مو ډیره زیاته مننه. تر بیا خیر.